یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه تروی بجی ده. نن یکشن بده د زمری اسد میاشتې ولسمه د اگست اتمه. د دې خبرونې په راپورونو کې په کندز او سرپل ولایتونو کې د وروستیو جګړو تازه حال در سره شریکو.
چارواکي وایي چې د طالبانو د حمله په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی.
د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د کندز او سرپل شهرونو ته دننه سوي دي او هلته جګړه روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په امریکا کې په کورونا وایرس ور بیا د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو ترڅنګ په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي. نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي.
د کندز ښار په ځینو برخو کې خورې ورې نښتې روانې دي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر په لومړیو کې پیل کړي. په جاپان کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې نن پای ته رسیږي. سره له دې چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د کندز ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي، دی ولایت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې خوندي کړي. راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې خورې ورې نښتې روانې دي، خو مهمې دولتي ودانۍ لکه د ولایت مقام، امنیې قمانداني، د ملي امنیت ریاست، هوایي ډګر، ښاروالي او نورې دولتي ادارې د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي. کندز تر دې وړاندې دوه ځلې د وسلوالو طالبانو لاسته د لنډ وخت لپاره لوېدلی و. له کندز سره هممهاله د سرپل ولایت له مرکزه هم جګړو راپورونه ورکول کېږي. د پنجشیر سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ابشار او د لغمان ولایت د شاهین ولسوالۍ ترمنځ د آستانې کلان پر سیمې برید کړی دی. د ابشار ولسوال محمد سهراب دا خبره تایید کړه او ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سختې شوې دي. هغه په دې نښتو کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل او د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې طالبانو پرون د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې ونیولې او ځان یې مرکز ته نږدې ورسولی دی. دغه ادعا د پنجشیر سیمیزو چارواکو رد کړې ده. د راپورونو له مخې په پنجشیر کې د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره له نږدې یوې میاشتې راهیسې څو پوځي مرکزونه جوړ شوي او پکې په سلګونو ځوانانو ته روزنه ورکول کېږي. پنجشیر یو د افغانستان له هغو ولایتونو چې د نویومې لسیزې په وروستیو کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې پرې بشپړه واکمني ټینګه نه شوی کړی. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې طالبانو د نیمروز مرکز زرنج ونیول، افغانستان سره یې خپله پوله بنده کړې ده. د ایران د سیستان او بلوچستان د والي امنیتي مرستیال محمد هادي مراشي وویل پر زرنج ښار د طالبانو له حملې وروسته د سیستان په ملک سیمه کې له افغانستان سره پوله بنده کړې او 270 ایراني کانټینرونه یې له افغانستان څخه بیرته ایران ته ورګرځولي دي. ایران دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د طالبانو لاسته د زرنج ښار له لوېدو وروسته له نیمروز څخه ایران ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ چټکه شوه. ویل کېږي چې د جمعې په ورځ د ښار له سقوط سره هممهاله ګڼ شمېر خلکو ایران ته پناه وړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. فرانس پرس او ډی پی ای اژانسونو نن په جلا راپورونو کې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط څرګندونې کړي ویلي چې ایراني استازو په وروستیو ورځو کې ورته ډاډ ورکړی چې خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه چارواکي ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې مرکچي اندریکی مورا تیره اونۍ په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د ایران د مرکچي پلاوي له مشر حسین امیر عبدالحیان سره یې خبرې کړې دي. د دغه چارواکي په وینا ټاکل شوی چې امیر عبدالحیان به د رئیسی په کابینه کې د بهرنیو چارو د وزیر دنده مخته وړي، خو تر اوسه پورې دا خبره رسمي نه ده اعلان شوې. د امریکا متحده ایالات په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د څه باندې 100,000 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. تر ژمې وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې هېواد کې دومره کسان په دې موده کې پر کورونا اخته کېږي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز مشر روچل ولینسکي تیر ماښام CNN تلویزیون ته وویل که خلک واکسین ونه لګوي ښایي په یوه شپه ورځ کې په سلګونو زره کسان پر دغه وایرس اخته شي. د امریکایي روغتیایي چارواکو په باور په دې هیواد کې د کورونا دلتا بڼه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او په عین حال کې یو شمېر خلک نه غواړي چې ځان واکسین کړي. د امریکا شاوخوا نیمایي وګړو د کورونا ضد دوه ډوزه واکسین لګولی او د بالغو کسانو په سلو کې شاوخوا اویاو لږ تر لږه د واکسین یو ډوز اخیستی دی. جاپان به نن د اولمپیک مشال مړ کړي او د اولمپیک دوبنۍ لوبې به چې د خپرې شوې کورونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوې نن پای ته ورسوي. د دغې وبا له خپرېدو سره سره داسې ښکاري چې د دغو لوبو تنظیمونکي توانېدلي چې دغه لوبې چې شاوخوا 50,000 لوبغاړو پکې ګډون کړی و د کورونا په زیات شرایط بدلې نه شي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د کورونا دلتا بڼه خپره شوې په توکیو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول پر کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمېر له 50,000 واوښتی. چین د دغو لوبو د سرو زرو تر ټولو زیات مډالونه ګټلي. ورپسې ایټالیا 8، د امریکا متحدو ایالتونو 6 او جاپان 20 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د نن ورځې په پای کې به د 14 نورو مډالونو ګټونکي هم معلوم شي او ورسره به دغه لوبې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسیږي او جاپان به د اولمپیک مشال د دغو لوبو راتلونکي کوربه ښار پاریس ته وسپاري. په ټوله کې متحده ایالات د 108 مډالونو په ګټلو سره د دغو لوبو ستر ګټونکی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:06 دي. د افغانستان حکومت مني چې وسلول طالبان د کندز او سرپل ښارونو ته دننه نسوي او هلته د دوړو لوریو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلول طالبان بیا وایي چې کندز او سرپل ښارونه یې نیولي دي. ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو په عکس العمل کې ویلي چې د کندز د شهید عبدالرزاق واټ او ملي راډیو تلویزیون ودانۍ له طالبانو تصفیه کړي دي. له شبرغان څخه او زرنج ښارونو څخه وروسته کندز او سرپل دوه نور ولایتونه دي چې طالبان ور دننه کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
طالبانو د زرنج او شبرغان ښار له نیولو وروسته پر سرپل او کندز ښارونو هم پراخ بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان حکومت مانی چې د دوو ښارونو ته د حکومت مخالف وسلوال طالبان دل نشوي او د ښار په منځ کې درنه جګړه روانه ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې لیکلي چې طالبانو له تیرې شپې راهیسې پر سرپل او کندوز جګړه پیل کړې او اوس د ښار درنه جګړه روانه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې سرپل او کندوز ښارونه دواړه یې نیولي دي. ښاغلی مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کندوز او سرپل یې نیولي او د ښار درنه یې پرمختګ روان دی. خود افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو د اداره دی وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ښار دننه جګړې روانې دي او ترخوای د هم وایي چې په کندوز ښار کې د شهید عبدالرازق واټ او ترخوای د ملي راډیو تلویزیون مقر د طالبانو پاک کړی دی او د ښار په نورو برخو کې عملیات دوام لري. په سیمه کې چارواکي بیا د کندوز او سرپل ښارونو د سقوط په اړه څه نه وایي خو هلته جګړه تاییدوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې او پکې ښکاري چې هلته په یو شمېر هټیو اور لګېدلی دی. په ویډیوګانو کې د یو شمېر خلکو له قوله چې دا اور د جګړو له امله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روانې دي پر هټیو لګېدلی او خلکو ته یې مالی زیان اړولی دی. له سرپل او کندوز پرته طالبانو په تخار او فیض آباد ښارونو هم بریدونه کړي دي خو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ډلې بریدونه یې په شا تمبولي دي. خو طالبان بیا په دې دوو ښارونو کې د خپل پرمختګ خبره کوي. کاپیسا او پنجشیر هم هغه دوه ولایتونه دي چې طالبانو په یو شمېر برخو باندې بریدونه کړي دي. ولې د سیمه ییزو چارواکو له قوله چې د طالبانو دا بریدونه په شا تمبول شوي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. طالبانو په تیرو دوه ورځو کې شبرغان او زرنج ښارونه نیولي دي. طالبانو تیر دوه ورځو کې زرنج او شبرغان ښارونه نیولې دي. خو د افغانستان د حکومت وینا ده چې دوی هڅه کوي تر څو بیرته له طالبانو دغه ټولې سیمې پاکې کړي. خو د طالبانو دا بریدونه او د ښارونو نیولې په ځان پسې غندنې هم لري. په کابل کې د امریکا سفارت په زرنج او شبرغان ښار د طالبانو برید غندلی او دې ته یې د غیر قانوني نوم ورکړی دی. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي دي چې دوی په نیمروز، جوزجان، هلمند او نورو ولایتونو کې د طالبانو دا بریدونه غندي او دا غیر قانوني بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو دا کړنې چې په زور سره د دوی واکمنۍ مسلطوي د نه منلو وړ دي او د دوی د سولې په پروسه کې د هغو خبرو اترو د ملاتړ لپاره د هغه ادعا سره مخالف دي چې طالبانو د ملکي وګړو د هوساینې او همدارنګه د بشري حقونو ساتنې په برخه کې کړي دي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې له طالبانو وغوښتل شوې چې یو دایمي او هر اړخیز اوربند ومني او د سولې په خبرو کې په بشپړ ډول برخه واخلي.
د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د کندوز او سرپل شارونو ته د ننسوي او هلته درنه جګړه روانه ده. تر اوسه پورې په دې جګړه کې د تلفاتو دقیق شمیر څرګند شوی نه دی. طالبان بیا وایي چې کندوز او سرپل شارونه یې په بشپړ ډول نیولي دي. دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته تصفیه شوي دي. په سرپل کې هم د جګړې د شکیلو لوریو ترمنځ د مرګ ژوبلې او شتو راپورونه ورکول شوي دي. د افغانستان په شمال کې مې د ازادي راډیو له خبریال څخه د کندوز او سرپل د وضعیت په اړه خبرې وکړي او پښتنې ځینې کړي چې هلته دقیقا څه روان دي.
نن سهار د کندوز په ښار باندې طالب وسلوالو له مختلفو نوایو څخه حمله پیل کړې چې د دغو حملو په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو شاتګ وکړ د کندوز ښار څخه. اوس تصاویر چې رسنیو ته رسیدلي دي لیدل کېږي چې طالب وسلوال د کندوز په مرکز کې د ترافیک چاو ته ځان رسولی دی. همدارنګه تاج محمد د کومډو ځواکونو قومندان په کندوز کې وایي چې دمګړې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. دغه جګړه د کندوز امنی قومندانۍ مخې ته همدارنګه د هوایي میدان ته څیرمه او د قلوردو په شاوخوا سیمو کې د طالب وسلوالو سره روانه ده. د جګړې په اړه د تلفاتو په اړه البته چې دواړو لورو ته وخت دي جزئیات نشته، خو افغان هوایي پوز هم د ځمکنیو ځواکونو مرستې ته ورغلی دی او ځینې حمله یې هم ترسره کړې دي. چارواکي وایي چې د طالبانو د حمله په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی. جګړه شدیده وه. همدارس بیا د ملي دفاع وزارت یو خبر پاڼه خبره کړې ده چې پکې ویل شوی دی د ملي تلویزیون مقر همدارنګه د شهید عبدالرازق په نامه یو څلورلارۍ د طالب وسلوالو له وجوده پاک شوی دی. خو بیا طالب ویان د ذبیح الله مجاهد په یوه خبره کړې بیانیه کې ادعا کړې چې د کندوز ښار ته د دوی ځواکونه ورداخل شوي دي او جګړه کوي. دې ته څیرمه پر نن پر سرپل مرکز باندې هم حمله وشوله د طالب وسلوالو لخوا چې دمګړې د سرپل ښار په کوڅو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ وسلوال اخو ډب روان دی. د 209 شاهین قلوردو هوایي ځواک هم سیمې ته ورغلی دی او ویل کېږي چې مختلف ځایونه یې په نښه کړي دي چې طالبانو ته پکې تلفات اعدا شوې ده. تر دمګړې طالب وسلوالو د دغو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ځواکونه د سرپل ولایت لویدیز لور ته د ملي اردو په کې هلته ځای پر ځای شوي دي او د شاهین قلوردو څخه د رارسېدلو معلومات په اساس چې تازه دمه کومنډوز واکونه هم سرپل ته د استول کېدو په حال کې دي. د دې تر څنګ د امریکای سفارت او ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو په افغانستان کې د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په کتو سره مختلف بیانیې خپرې کړې دي او د جګړې له دواړو لورو غوښتل شوي چې لا تاوتریخوالي لاس پر سر شي او هڅه دې وشي چې د اوربان زمينه مساعده شي.
ومردل چې د افغانستان حکومت تاییدوي چې وسلوال طالبان د کندوز او سرپل ځینو برخو ته د ننسوي او جګړه روانه ده. طالبان بیا ادعا کوي چې کندوز او سرپل ښارونه یې نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته تصفیه شوي دي. ذبیح الله احساس چې د افغانستان په شمال کې د خبریال په توګه او د بغلان د والي د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. احساس صاحب، تر بدخشان، تخار او نور ولایتونو وروسته په سرپل او کندوز کې ولې وضعیت یو دم داسې تغییر وکړ؟
او بدبختانه خو له تیرې ورځې را په دی خوا موږ هم په سیمه ییزه توګه په عامه توګه دغه خبرونه موږ ته را رسېدلي دي چې له بېګا راهیسې د سرپل او د کندوز حالت ښه نه دی. جګړه ده او حالت روان دی. ښکاره خبره ده چې ځینې سالنګارۍ به شوي وي، ځینې صحوې شوي دي، ځینې خطاوې شوي دي او مقابل لوری له همدې څخه ګټه اخلي او په ښارونو باندې بریدونه کوي.
تاسو د خطاو او سهلنګری یادونه وکړه، دا خطاوی څه دي؟ یعنی څه کوم کارونه نه دي سوي چې دغه وضعیت راوستلې؟
په دم غړی په دغه اوس وخت کې خواندومره ویلی شو چې په جنگ پر مهال باندې خو چې خطاوی کیږي هغه نو نظامی خطاوی دي، جګړې دي، خطاوی دي او دا نو ټول هغه غړخونو ته دغه ګوته نیول کیږي کوم چې په نظامی برخو کې د ښکاره خبره ده چې په وروستیو کې کله چې د ولایت په مرکز باندې برید کیږي او هغه د اورلاند نیول کیږي نو ښکاره خبره ده چې نظامی برخه خپل مسولیت په خاطر نه دی ادا کړی.
او د دغو جګړو د بشري اغیزو په اړه راته وایست چې پر ملکیانو یې څه تاثیر کړی دی، څه زیانونه ور اړولي دي، د بې ځایه کېدو ستونزه هلته څومره ده؟
تر ټولو غټه د اندېښنې مسله همدغه ده. موږ چې کله خبره د وطن کوو، د خلکو په ولس کوو، نو د اندېښنې مسله همدلته ده. خلک واقعا چې جنگ چې په کوم ځای ونښلي، هلته د بشر او د انسانانو په روان حالت باندې تاثیر کوي، د هغوی په اقتصاد باندې تاثیر کوي. څه فکر کوي چې په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي، اوس چې یو ډز هم کیږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو، دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې وو، په دوی باندې تاثیر کوي. فکر وکړي په کندوز کې یو مارکیټ و راخستی دی، په دغه مارکیټ کې به غریب خلک وو، ولس به وو، دوی به د ورځې باید د سل افغانانو د پیدا کېدو په خاطر دغلته یو کوډله جوړه کړې وه، او دغه کوډله و اخلي. یا که ټول ښارونه وګوري، یو څوک د ګاډۍ په سر باندې یو څه پلوري او هغه ماښام به خپل کور ته خپلو بچیانو ته به حلاله روزي پیدا کوله. دغه تجارت نه واخله تر وړو پورې، دا ټول تر تاثیر لاندې راځي، او همدغه دی چې بشر له ستونزو او له جدي کړاوونو سره مخ کیږي.
ولسمشر غني دوه ور یادونه وکړه چې دا وسلوال طالبان هغه وسلوال نه دي چې شل کاله مخکې و. د په خبره چې وسلوال طالبان اوس ظالمانه چلند کوي، د خلکو ملکیتونو باندې هم رحم نه کوي، اوس چې دغه وسلوال طالبان شهرونو ته دننه کیږي، تر پخوا د دوی په چلند کې څه توپیر تر سترګو کیږي؟
زه خو دا وایم چې کله جګړه شوه هلته خو چلندونه ټول بدلېږي، هر څه په بل مخ باندې اوړي. زه نه پوهېږم چې په یو دغسې حالت کې د یو افغان یو عادي افغان دپاره چې هغه په یو ښار کې د یو عادي وګړي په توګه ژوند کوي، دغه چلند که ښه وي، دغه چلند که بد وي، دغه چلند که هر ډول وي، دا ناوړه چلند دی. د یو چا په کوڅه کې چې ډس کېږي، د یو چا د کور په سر چې مرمۍ تېرېږي، له دې نه به بل ناوړه چلند څه وي؟ پاتې شوه د دې چې هلته د عامه شتمنۍ لوټ شي، هلته د هغه دولتي تاسیسات چې بېرته د دې ملت د دې افغانانو مال دی، دې ته د جان ورسول شي، دا خو لا ډېرې غټې خبرې دي. زه خو وایم چې زه په دغه هم تر ټولو غټ ناوړه چلند دی، لکه د هلمند په سړک باندې چې کوم ماشوم پړ مخه پروت و، د دغه ماشوم جواب څوک ورکولی شي؟ د دغه تصویر په لیدلو باندې چې هر افغان په هر ګوټ کې دی، او کومه ویره او کومه ترای حس کړې ده، دا څوک حس کولی شي؟ پاتې خو لا ډېرې لویې خبرې دي.
ډېره مننه ذبیح الله احساس و چې د افغانستان په شمال کې د خبریال او د بغلان د والي د مرستیال په توګه دنده ترسره کړي، چې د کندوز دغه راز د سرپل په وضعیت را سره خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
امریکا یو وار بیا هر ورځ په اوسط ډول سر له زره د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې ثبت شوي. د مثبت پیښو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سي سوی دی لکه د تیر کال په ژمي کې چې و. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. خو اوس اقتصادي خبرونه لرو.
په فراه ولایت کې د خرما حاصلات سکل 50% زیات شوی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مین اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل د غونې په شاوخوا سل جریبه ځمکه کې کرل شوی دي. د ښاغلي رستمی په خبره تیر کال له دې ونو شاوخوا 2 متریک ټنه حاصلات ترلاسه شوی و چې د غشمیر سکل دوه برابر زیات شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې فراه ولایت د خرما ونو لپاره ښه هوا او چاپیریال لري چې په راتلونکي کلونو کې به د دې برخې د ودې لپاره کوټلي ګامونه پورته شي. د بدخشان ولایت په شکاشم ولسوالۍ کې د کلیو بیرغونې پراختیا وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له لوري د 2 میلیون افغانۍ په لګښت د 8550 مترو په اوږدوالي د څښاک د پاک اوبو د یوې جاذبوي شبکې کار بشپړ شو. د افغانستان کلیو پراختیا وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه پروژه کې 12 نلکي شامل دي چې د بدارین کلی 950 کورنیو ته اوبه ورکوي. د دې پروژې د کار په بهیر کې تخنیکي او ناتخنیکي کاریګرو ته 2648 کاري ورځې برابرې شوې. دي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 2.9 پوله، یو ایرو 3.9 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپۍ 1.9 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 429 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 19 دقیقې او 13 ثانیې دي. اوس هم یوه نړیواله مسأله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونه یو بار بیا هر ورځ په اوسط ډول د کووید 19 ناروغي شاوخوا 3000 مثبت پیښې ثبتوي. د مثبت پیښې په دومره شمېر سره وضعیت بیرته هغه څه وي لکه د تیر کال په ژمي کې. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکی سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسی شاید د ورځې مثبت پیښې 3 لک ته ورسیږي، همغه سی لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیښې اوج ته رسیدلې وي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغو روانې وي چې نور امریکایان هم له سته واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسیدونکي بشپړ واکسین سوي دي او تر 80% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبتې پیښې کمې او د ورځې 11000 سوې، خو اوسني ارقام د ورځې تر 1 لک او 0000 زیات دي. له دې وبا څخه ژوندي پاتې سویو د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنگټن، ډی سي، ډنور او ګڼو نورو ښارونو کې د اګست په 1 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگټن چې په اټلانټا کې له کووید درغیدلو کسانو غونډې جوړې کړي وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول شول او وی ویل که څوک یو کس هم وژغوري لوی کاروای کړی وي. تر امریکا او هند وروسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبت پیښې زیاتې سوي دي او د نړۍ پر کچه تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکې سوي دي. په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 3300 مثبت پیښې ثبت سوي دي او په دې هیواد کې په ټوله کې د مړینو شمیر 5,25,252 ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار او هلمند امنیتي چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د شاوخوا 300 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 500 نورو د چپی کېدو خبر ورکوي. بلخوانن د دویم ورځ لپاره د کندهار پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو له کبله دغه ولایت ټول ملکی الوتنې ځنډیدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل کولی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال جګړن صادق سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار شهر پر امنیتي کمربندونو او د غراز ډنډ او جړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلویش وسلوال طالبان وجل سوي او شپږ وشنو رټپیان سوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ولایت په ډنډ، جړی او د کار په اړوند سیمه کې تصفیوي، کوماندوي او زرعوي ضربات ترسره کړل. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې
په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ښار د جګړو له بېلابېلو سیمو دوه مړي او شپږ ویشت ټپیان وروړل سوي چې اتلس یې په مرمۍ او اته یې د هوان د لګېدو په پیښه کې ټپیان سوي. د میرویس روغتون مسؤول محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې له دې جملې شپاړس یې ملکیان دي. د هلمند امنیتي چارواکي هم په تیرو 24 ساعتونو کې د 450 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او درویشت نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند کلي اردو ویان جګړن عبدالقدیر بهادرزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله په هوایي او ځمکني بریدونو کې اوښتي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د لښکرګاه ښار او د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان هوایي او ځمکني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 450 طالب ترهګر وژل شوي او 23 تنه یې ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د امنیتي چارواکو د ادعا ته په عکس العمل کې ویلي چې افغان او بهرني ځواکونو په هلمند کې په هوایي بریدونو کې د صافیانو روغتون او د انور خان په نوم یو لیسه ویجاړه کړې. بلخوا نن د دوهمې ورځې لپاره په کندهار کې د احمدشاه بابا پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو له امله دغه ولایت ته ټول ملکي پروازونه ځنډیدلې دي. د هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سهار 10 بجې دوه راکټونه پر هوایي ډګر لګېدلي خو ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. د شاغلی پښتون په وینا دوی هیله لري چې سبا ورځې ته حالت نورمال سي او ملکی پروازونه بیرته پیل سي.
دواره کیسه راغلی دي شکر دي نزانی او نمالی تلفات نه لږه سبا ته به ان شاء الله بیرته نارمل شي خدا ستاسو چې درکټونه راځي هغه وخت کې پرواز شرکت نه کوي ځکه چې د انسانانو ژوند په خطر کې دي.
دا په تیرې وونه کې په کندهار کې د احمد شاه بابا پر نړیوال هوایي ډګر پنځم راکټي حمله ده. تیر ورځ د کامیر هوایي شرکت د ویل وته کې د ناستې پر مهال راکټي برید سوی وو او د زمري په نهمه د یو راکټ تر لګېدو له امله د الوتکو رنوی تخریب سوی وو.
د کندهار او هلمند پر وضعیت مو راپور واورید. د ختیځو ولایتونو ځینې دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد کې د وینو په ورکولو سره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي سویو سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرښندنې وستایلې.
د ختیځو ولایتونو ګڼ شمېر دینی عالمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوي وو او د یوې غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه. دینی عالمانو په دغه غونډه کې رواني جګړې او نامنې وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له جګړو لاس واخلي. دینی عالم غازی ګل شینواری رسنیو سره په خبرو کې روان جنگ پردی او قربانیان افغانانو بلل. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو دې نور ولس نه ګواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو مونږ په الله اکبر باندې څوک نه پرېږدي. الله اکبر ذمواري د عیسائی خوارجو ځان ته په غاړه باندې اخیستې ده. جاهل خوارجا راځه دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان ته پاره نه دی، اسلام نړۍ ته پاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او لدوی ملاتړ کوي چې نږدې پټول هیواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. نن په جلال آباد کې د دغو دنیا عالمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسؤلان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګرواله جبګل ساپي له دینی عالمانو د منن سربېره خوخي او خود او زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ لزان سره لري.
ټول علما کرامو نه مننه کوم تر څو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ وګڼه، غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه. برعلاوه د دین منګار امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. د دوی نه ډېر تشکر کوم. الله العالمین زمونږ دا علما
په دغه غونډه کې دنیا عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي، څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا عالمانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی، خو د هیواد په ډیرو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ نیولي او آن د ځینو ولایتونو د مرکزي برخو د نیولو ادعا هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وختي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي چې د خبرونه دویمه نیمه نور بس دی یا شکست سکوت اونې ز پروگرام ته ځنګړې شوی. په دې پروگرام کې په څو شیبو کې ملالۍ بشیر لمین منو سره خبرې کوي. خو دا اوري چې په کابل کې نن ورسپونو پر کوم مسایلو لیکنی او تفسیر خبرې کړې دي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي په افغانستان کې ورور وژنه د مالونو تالا کېدل او چور روان دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي پاکستان په ټول توان سره خپلې هڅې روانې کړي چې اسلامي امارت بیا ځلې په افغانانو ومني. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې طالبان د جګړې په میدان کې د خلکو له کورونو کار اخلي او افغان پوځ پرې بېدرېغه بریدونه کوي. سرمقاله کې زیاته شوې دي چارې دوام د افغانانو ځان او مال له تباهۍ سره مخ کړی، همغه ده چې ډېرو خپلې مینې پرېښودې او کډوال شوه. مقاله لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي کسانو ځان او مال ته پام وکړي. هشت سوب رسپانې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي چې اوس نړۍ هم د افغانانو له وژنو سره برسیرن چلند کوي. د هشت سوب په سرمقاله کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته په اشاره سره لیکل شوی چې د امنیت شورا کلنۍ ناسته ته د افغانانو هیلې داوي چې د طالبانو له لوري د روانې جګړې پر بندېدو، بشري حقونو نقض او د جګړې په ښکېلو خواوو د سولې په برخه کې اغېزمن ګامونه واخلي، خو برعکس یوازې یوه تشه په نوم اعلامیه ورکړل شوه. د سرمقالې لیکوال د دې ناستې پایله بې اغېزه بللې او غوښتنه یې کړې چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان په اړه باید جدي اقدام وشي. د لیکوال په باور په دې ناسته کې باید د افغانستان پر روانو حالاتو، افغان وژنې او د بشري حقونو نقص ته جدي پاملرنه او پریکړه شوې وای. او اصلاح ورځپاڼې په خپل نننۍ غونډه کې لیکلي چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته د افغانستان په قضیه کې ښکېلو ټولو اړخونو په دې ټینګار کوي چې طالبان بدل شوي او د شل یا 15 کاله مخکې طالبان نه دي. خو د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکلي چې طالبانو د وی جنګي ډلې څخه سیاسي جریان په دومره وخت کې ارتقا وکړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوی چې اوس طالبان تر دې ځایه قدرت ته راغلل او ولیدل شول چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې بشري حقونه نقص شول، تعلیمي دروازې وتړل شوې او محدودیتونه هم زیات شول. خو طالبان بیا دا هر څه بې اساس او ټول بشري قوانینو ته ځان ژمن بولي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادي رادیو پر ویب سایټ واوري، آزادي رادیو ډاټ کام یا هم آزادي رادیو ټکی او ار جی. په څو شیبو کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام پیلېږي. خو تر هغه مخکې نوریاس نورینه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
سره له دې چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د کندوز ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي، ولایت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به خوندي کړي. راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې خورې ورې نښتې روانې دي. د پنجشیر سیمه چارواکي وایي وسلوال طالبانو د دې ولایت د ابشار او د لغمان ولایت د شاهین ولسوالۍ ترمنځ د استانې کلان پر سیمې برید کړی دی. د ابشار ولسوال محمد سهراب دا خبره تایید کړه او ویل چې په دې سیمه کې طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سختې شوې دي. ایرانی چارواکی وایي وروسته له دې چې طالبانو د نیمروز مرکز زرنج ونیو، له افغانستان سره خپله پوله بنده کړې ده. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. د امریکا متحده ایالات په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د څه باندې 100,000 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. تر ژمی وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې هېواد کې دومره کسان په دې موده کې پر کورونا اخته کیږي. جاپان بنن دی اولمپیک مشال ملک کړی او د اولمپیک دوبنی لوبې بچې د خبرې شوی کورونا او بالا عمل په یو کال ځنډ تر سره شوینن پای ته ورسوي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه تر شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرام نور بست یا شکست سکوت خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې عدلیه وزارت افغان شوزو ته د حقوقي چارو په برخه کې د مشورې لپاره یو تلیفوني شمیره فعال کړې ده. دا شمیره څه ډول کارول کیږي، شدې څنګه معلومات ترلاسه کوي او آیا دا شمیره چا کارولې ده چې ګټه یې ورڅخه پورته کړې وي کنه؟ پر دې موضوع به د خبرو لپاره را سره نن د عدلیه وزارت مشورې ورکولو د برخې مسؤل حنیف شریفي او همدارز د افغانستان د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال زاهده فیضان په دې خبرونه کې ګډون وکړي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړي. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8225 او 0999 203 50 40. زموږ د خپرونې لومړی میلمنه زاهده فیضان صاحب له موږ سره پر لیکه ده. فیضان صاحب، مننه چې تاسو بله شریفی صاحب ماته اوس قادر جلالوف صاحب ماته وایي چې شریفی صاحب را سره پر لیکه دی. شریفی صاحب، ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تشکر از شما. زنده و جور سلامت باشه. اول سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما. ما در خدمت.
شریفی صاحب، تاسو کلمړی مشتفه د دغه تلیفوني شمیره په اړه باندې یو څه معلومات راکړی چې عدلیه وزارت ولې دا پریکړه وکړه چې دا ډول یو شمیره باید وشو ته اعلان شي؟
تشکر. طوری که شما بهتر میدانید که یکی از مکلفیت های وزارت عدلیه آگاهی دهی در مورد مسائل موضوعات جزایی حقوقی در مدنی و تجارتی و فامیلی می باشد. با اساسی از اونمو مسئولیت هایش توانست که این مرکز فعال بسازه و مرکز مشورتی حقوقی برای شهروندان کشور در موضوعات و قضایای مدنی، تجارتی، فامیلی و جزایی مشورت دهی می نماید. این مرکز با همکاری بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان یعنی ایلفه در چوکات ریاست عمومی ادلیه شهری در مقر وزارت ادلیه عملا به فعالیت آغاز نموده. مرکز مذکور با داشتن متخصصین حقوق و سوالات مطروحه هم شهریان نیازمند مشوره های حقوقی از طریق شارتکود 188 پاسخ ارائه می کنند. که هدف ما البته از فعالیت مرکز مذکور ارتقای سطح آگاهی حقوقی افراد جامعه بوده که این هم در نهایت منتج به تقویه سیستم حکومتداری خوب از طریق حاکمیت قانون و دستیابی و عدالت می باشد. بله؟
شه مننه ستاس د معلوماتو څخه شریف صاحب دغه شمیره یو سلو اته اتیاده آیا د شمیره ته چې څوک زنګ ووهي زنګ تیریږي بیا ورسره تاسو خبرې کوي که کوم بل څوک خبرې کوي د پر دغه شمیره باندې؟
بله، ما در مرکز مشوره‌دهی حقوقی تقریبا 5 نفر متخصصین حقوق استخدام شدن که در از طریق تمام شبکه های فعال در افغانستان مثل روشن، MTN، اتصالات، سلام و تمام هموطنان می توانند که در طریق از اینمی شبکه ها به شماره 188 تماس بگیرند و متخصصین حقوقی که تقریبا 5 نفر هستیم ما با سوال های از واره گرفته پاسخ ارائه می کنیم.
ش د دې پروسه که تاسو یو څه ماته تشریح کړئ، لومړی چې که یو څوک حقوقي پوښتنې ولري یو مشکل ولري یو سلو اته اتیا شمیرې ته زنګ وهي، ستاسو د دفتر دغه 15 کسان چې تاسو یاد کړل چې دوی مشورې ورکوي خلکو ته حقوقي، دوی دغه زنګ پورته کوي، مشکل اوري او بیا د هغه وروسته دوی څه کوي، یعنی د دوی فعالیت څه ډول دی چې دغه مشکل ته رسیدګي وسی؟
بسیار خوب است. اول متقاضیان مشورای حقوقی وقتی که تماس میگیرن تقریبا 5 خط تلفن در اینجا موجود است که متخصصین حقوق در پشت هر تلفن هستن. وقتی که تماس میگیرن ما سوالشان هم میگیریم، اگر موضوع حقوقی ابعاد گسترده نداشته باشن در اون صورت ما دفعتن برشان ارائه معلومات میکنیم. اگر موضوع دو بحث است در اینجا، یک ارائه معلومات است، یکی هم ارائه مشوره حقوقی. اگر مثلا یکی از متقاضیان مشوره حقوقی یک موضوع ارائه با ضرورت و معلومات در مورد یک دوسیه ایش داشته باشه که مثلا ما یعنی دواره داریم به کجا مراجعه کنیم، دقیقا او ارائه میشه و جوابش که به این مرکز مثلا به این به ارگان شما مراجعه بکنید و دوایتون به این شکل. یکی موضوع ارائه مشوره حقوقی است که مشوره حقوقی اگر ابعاد گسترده داشته باشه در اون صورت ما ازشان وقت میگیریم که مثلا 5 یا 2 یا 3 دقیقه بعد ما برای شما تماس میگیریم. اینجا مشاورین با هم سر موضوع بحث و گفتگو میکنیم، بالاخره از مجرای قانون چیزی که در قانون باشه از اون سوالی از اونها رو بیرون‌نویس میکنیم و بعد از اون باز دوباره اینجا امکانات وجود داره از طریق تلفن دوباره برای از اونها تماس میگیریم، همو فشارده یا شالوده همو بحث ما را که چیزی که اونها میخواستن پس برشان رایه میکنیم.
شریفی صاحب که تاسو په دې اړه ووایاست چې د ورځې تاسو ته څومره زنګونه درځي، څومره خلک په دې شمیره باندې خبر دي چې یو سلو اته اتیا شمیره د عدلیه وزارت هغه شمیره ده چې خلک کولای سي پر دې شمیره زنګ ووهي او حقوقي مشورې ترلاسه کړي؟
بسیار خوب، آغاز و فعالیت مرکز مشوره‌دهی تقریبا از اول همین سال جاری عملا به فعالیت آغاز کرده. در این مدت از ما روزانه است، البته در اوایل هموطنان ما از فعالیت و چگونگی فعالیت از این مرکز آگاهی نداشتند. در ماه‌های عمل تقریبا عمل ثور جوزا و سرطان ما تعداد متقاضیان مشوره حقوقی کمتری داشتیم، چون در اوایل اسد ماه اسد که فعلا ما قرار داریم، چون از طریق وسایل رسانه‌ای مثلا رسانه‌ای مثل تلویزیون طلوع، تلویزیون ملی و رادیوی پرشنونده شما اعلان صورت گرفت، تقریبا میزان متقاضیان مشوره ها بیشتر شده. در حدود تقریبا در امی 15 روزی که فعلا در امی ما قرار داریم، ما در حدود 100 قضیه اینجا درخواست مشوره کرده که ما 100 هم داریم، از اینا داره بیشتر شده میره. بر اندازه که آگاهی و اشتهارات از این مرکز از فعالیت هایش بیشتر شده، و ما اندازه ما متقاضیان بیشتر از هموطنان خود می داشته باشیم در راستای عقد مشوره حقوقی.
ډیره مننه شریفی صاحب، تاسو له موږ سره پر لیکه اوسئ. زه اوس ورځم د نور بس تیخ پرونی دوهمې میلمنې ته، زاهده فیضان صاحب له موږ سره پر لیکه ده. فیضان صاحب ډیره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
السلام علیکم، تاسو ښه هم مننه کوم، سلامت اوسئ.
زاهده جانی، که تاسو موږ ته په دې اړه یو څه ووایاست چې دا ډول شمیرې چې لکه د عدلیې وزارت چې اعلان کړی د خلکو دپاره چې دوی باید دغه شمیرې ته زنګ ووهي او حقوقي مشورې وغواړي د خپلو مشکلاتو په اړه، دا څومره مهم ګڼل کېدلای سي؟ دا کار، دغه اقدام څومره مهم دی؟
سلامت اوسه، تاسو ته ستاسو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. البته دغه شمیرې ډیر مفید دی چې دغه سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او تر څو خپل هغه ستونزې هغه قضایي صف کې هغو سره همغږي ولري. خو چون په نورستان ولایت کې تر اوسه پورې دغه کوم فعالیتونه نه دي پرمخ وړل شوي، او چون نورستان ولایت هم تاسو ته بهتر معلوم دی چې په کافي اندازه د تلیفوني شبکه نه ده غځېدلې پولیس والیګانو ته، او دې د وجې نه او بل دغه موضوع ډېر مفید دی چې دغه یو سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او ډېر زر لاسرسي ورسي قضایي عدلیې او قضایي ارګانو ته، دا به ډېر مفید دی د ولسونو دپاره.
مننه زاهده جانی. شریفی صاحب، تاسو د زاهده فیضان خبره واوریدل. دوی وویل چې ځینو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو ته لکه د نورستان ولایت یو مثال دی چې هلته تلیفوني شبکې نه دي غځېدلې، خلک لاسرسی نه لري تلیفون ته، د دغو خلکو دپاره تاسو څه ډول یو اسانتیا رامنځته کوئ؟ هغه خلک چې یو سل اته اتیا شمیرې ته زنګ نسي وهلی، هغوی څنګه تر پوشش لاندې راولئ تاسو؟
بسیار موضوع مهم است. در ولایتی که شبکه های تلفنی فعال نیستن، اونا ما وزارت عدلیه از طریق یک ریاست آگاهی عامه داره، اونا میتونن که از برنامه ها رو دایر میکنن به سطح ریاست عدلیه خود ولایت مربوطه. اونا از طریق برنامه هایی که دایر میشه در سطح ولسوالی، در سطح قریه‌جات، اونا میتونن که از او طریق آگاهی عامه در موارد قانونی، در موارد سوالاتشان حاصل بکنند.
تشکر. فیضان صاحب، تاسو د شریفی صاحب خبره واوریدله. اوس مهال دا ستونزه دوی وویل چې یو واقعي ستونزه ده او په راتلونکي کې شایي حل سي. د ښځو چارو وزارت هم مخکې وشپېته دغه شمیره اعلان کړی ده، او دا شمیره وړیا ده. هر څوک کولای سي دغه شمیرې ته زنګ ووهي، که ښځې وي که کوچنیان. د دوی په برخه کې که دوی کومې ستونزې لري، د ښځو چارو وزارت ته دوی خپلې ستونزې او قضیې ثبتولای سي د دغه شمیرې له لارې. نو تاسو څه فکر کوئ زاهده فیضان صاحب، چې دا ډول شمیرې چې که زیاتې هم سي، آیا افغانان به وکولای سي چې دوی د دغو شمیرو د لارې خپلې ستونزې تر چارواکو پورې ورسوي؟ که به ستاسو په نظر یوازې دوی هغه مشورې ترلاسه کړي، خو داسې یو کوم سیستم موجود نه دی چې دوی په یعنی په فعال توګه عملی حل لار ولټولای شي؟
سلامت اوسه، مننه. البته د غشمیری چې لکه څنګه چې شریفی صاحب ویل چې آگاهی عامه د لارې ده به مخکې لاړ شي تر څو عدلیې او قضایي ارګانونو ته ولسونه لاسرسي ولري، او لکه څنګه چې وزارت امور زنان دغه شمیره ټاکلې ده چې په وړیا توګه دغه ستونزې په افغانستان کې دغه ستونزې د حل لار نه لري چې په دغه شمیره ول چې موږ په امنیتي ځواکونو کې دغه شمیره موږ چې اوسه له شمیره ته زنګ وای چې تر څو امنیتي ځواکونه هغه ساحې ته ورسیږي. نو دا البته زما خپل نظر دی چې دغه شمیره دومره ولسونه ته مفید نه دي، ولې چې یو خو هغه دی چې هغه بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې هغه تلیفوني شبکې وجود نه لري، هغه قرو قصباتو کې، هغه لرې پرتو سیمو کې، ولسوالۍ ګانو کې، یوازې نورستان مش نمونه خلک، یوازې نورستان نه، دغسې نور ولایتونه، روزګان، خوست، پکتیا، پکتیکا لري پرتې ولسوالۍ ګانو کې. نو دا به زما د نظر دومره مفید نه وي چې په دې شمېره زنګ وهي او زموږ ستونزو ته، ښځو ستونزو ته، یا عدلي او قضایي چې نور کم قضیې سب کېږي، د دې په برخه کې همکاري او همغږي ولري. او په دې اثر کې، په دې وخت کې خو هغه لاس په لاس دوسیه چې کله مو د مداله لاس کې ورکې، هغې حل کول هم ډېر ستونزه لري. نو چون شمېره به د ولسونو ستونزه حل زما د نظر دا د سیداغه نه ځانم مفید نه ځانم. خو که چېرته وو د شریفي صاحب خبره چې هغې د خبرې په تایید چې آګاهي عامه موږ په قره او قصباتو کې، په ولسوالۍ ګانو کې موږ ولرو چې دغه شمېرې ته زنګ وهل شي او دغه ستونزې ستاسو حل شي او موږ نو هغه عملا کار م ورته وښودل شي، نو انشاءالله چې یو اندازه به ولسونو ته فایده ورسي.
ډېره مننه فیضان صاحب. تاسو وویل چې ستاسو په فکر کې شمیرې نورې هم زیاتې سي، خو د خلکو اساسي ستونزې به تر هغه وخته پورې حل نه سي چې یو سم سیستم رامنځته شوی نه وي د خلکو سره د مرستې لپاره. زه به ورسم د یوې داسې ښځې پر لور باندې چې همدې د عدلیه وزارت و شمیرې ته یې زنګ وهلې دی، له هغوی سره یې خپله ستونزه شریکه کړې ده، دا به خپله تجربه له موږ سره شریکه کړي. نوم یې نازله جان دی. نازله جان، ډیر مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې یاست. نازله جان، تاسو د عدلیه وزارت یو سلو اته اتیا شمیرې ته زنګ وهلې دی، تاسو که خپل تجربه موږ ته ووایاست چې دا څنګه تجربه وه ستاسو، آیا فکر کوئ چې دا ډول شمیرې د خلکو سره مرسته کولای سي د مشورې دهي په برخه کې، د مشورې ترلاسه کولو په برخه کې؟
بله، ما زنگ زدم یک دو مشکل داشتم. وقتی که ما زنگ زدم به مشکل ما رسیدگی شد، یک مشوره خوب دادن، تشکر از اونها هم، از شما هم بسیار زیاد تشکر. دیگه مشکل نبود، اگر راضی بودیم از جوابشان از رنمایشان.
آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د قانون لمخې دوی تاسو ته هغه مشوره درکړه او دا داسې یو څه و چې موجود و خو ستاسو سر ور باندې مخکې خلاص نه و، بیا دوی چې در سره مشوره درکړه ستاسو سر ور باندې خلاص و؟
ببخشید، ما درست گپ شما رو دسته نمیتونم، به خاطر از اینکه ما صحیح درست پشتو رو نمیفهمم. دیگه ای که ما در وزارت ما زنگ زدم، مشکل داشتم، رانمایی کردن، تشکر میکنم از ایشان، بسیار خوب رانمایی کردن. دیگه ما تانستم که ما مشکل خود از طریق رانمایی از رو حل بسازم.
ش نازله جانی، نور افغانانو ته ستاسو وینا څه ده؟ دوی څنګه کولای سي چې دوی باید آیا فکر کوي چې زنګ ووهي و دې شمیرې ته که کوم ستونزه لري؟
نه فهمیدم.
که افغانان کوم ستونزه لري، آیا دوی باید، آیا ستاسو مشوره داده چې باید زنګ ووهي؟
ما مشکل خانوادگی بود، مشکل فامیلی بود، یک چند سوال داشتم اینجا، مشکل داشتم، نظر و مشکلات ما زنگ زدم، اونا امو مشوره خود، امو رانمایی خود درست دادن، ما تونست مشکل خود حل بسازم.
ډېر مننه نازله جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د نازله په نوم زموږ د یوې اوریدونکي او همداراز د دغه شمیرې ته چې عدلیه وزارت اعلان کړی د 188 دغه شمیرې ته دوی زنګ وهلی و، یو ستونزه درلوده او سره حل شوې ده. دوی وویل چې د دوی تجربه شوه او مننه هم وکړه. زه به بیرته ورسم شریفي صاحب ته. شریفي صاحب، داسې خلک ستا چې ستونزه سوی نوی، آیا دا رقم ځینې کسان ستا چې دوی تاسو ته زنګ وهلی وي خو ستاسو سره، تاسو د ستونزو سره مخامخ سوي یاست چې د دوی د قضیې لپاره حقوقي حل لاره ولټوي؟
تشکر. بعضی موضوعات بعضی همشهریان ما زنگ میزنن در اینجا، مثلا بعضی موضوعات، مثلا موضوعات جزایی که حکمشون قطعی و نهایی شده و ولی که اونا تقاضای مساعد حقوقی را از وزارت عدلیه را میداشته باشن، در حالی که وقتی که سه مرحله تای مراحل میشد از موضوعات جزایی دیگه مرحله باقی نمیمونه که در اون صورت در از اونا ما وکلای مدافع یا مساعد حقوقی تعیین بکنیم. واسه بعد همه موضوع رو ما و همراهشون شریک میسازیم که دیگر کدام مراحل باقی نمونده، مثلا سه مرحله تای مراحل شده است و در حال تنفیذ حکم محکمه قرار میداشته باشن. این موضوعاتی بوده که مثلا نتونستیم ما کاری بگره برشان بکنیم. من در غیر از او دیگر تمام سوالاتی که اونا میداشته باشن، مشکلی که میداشته باشن، در محدودی شوکات قانون مشوره برشان ارائه میشه، قناعتشان فراهم میشه و بر اساس از اونمو مشورهایی که و از اینجا برشان ارائه میشه طرف متخصصین حقوق بر اساس از اونمو اونا حرکت میکنن و بالاخره همون مشکلشون حل میشه در اون مجره که جایی که روان میشه، مثلا ارگان‌های عدلی و قضایی یا ادارات حقوق یا هر مرجعی که کار میداشته باشن و یا مشکلشون در اونجا بابسته بر اونجاست. دیگه اونطور قضیه ما بیاد نداریم در طول مدت سه ماهی که ما فعالیت داریم، سه الا پنج ماهی که ما فعالیت داریم باشین که ناحل باقی مانده باشه.
مننه شریفی صاحب. اوس هم فیضان صاحب او شریفی صاحب تاسو لمر سره یاست پر لیک را سره اوسی زب ورسم دینو اوریدونکو ته د دوی پښتنی برا واخلو چې له تاسو څخه کومي پښتنی لري. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلام تاسو نرمونو ته په دغه پاره د ویلای د غرمه سره سپارې په تماس یم. منصب د اردو مالوبه سنده شل کاله کېږي چې افمادون زما په لاس کښې دي. نو وزارت عدله اوري نه راست زموري نه وزارت دفاع دغه زموږ حقوق تا شل کاله کېږي شپږ کاله دي دي. نو پر دې باندې په دې یو نظر یو رانمایي وکړي بس. مننه به
ډېره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله شریفي صاحب، به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. بلې، اوس بل اورېدونکی ته مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
بله سلام علیکم محترم، سلام بر شما و بر میمون محترم تان سلام تقدیم میکنم.
و علیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او ډیره مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی.
اسم ما زرغون است محترم. خو قضیه ما 10 سال میشه.
بله زرغونه جان، قضیه ما
10 سال میشه.
بله مشنوی.
بله و موږ ته ستاسو ژغ راځي مهرباني.
نو قضیه ما 10 سال میشه. ما شوهر اولین پلیس بود کشته شد. بازی طالبا بزرگ مرا به یک ریش سفید نکاه کردن. و ریش سفید هم که فعلا در خورانخور خیشکی سینالی ولسوالی سیاگرد ولسوال شد. بیادرشم خودشم. این همین قضیه را من هزاران دفعه به نشسته افتو و 180 ما زنگ زدیم. مگم به دروغ گفتن که این همین قضیه را من میگم 10 ساله قضیه است از من 9 ساله ای تو کمتم هم نید. با خود وزارت امور زنان زنگ زدم، با ریاست امنیت پروان زنگ زدم، با خود والی ساید زنگ زدم. مگم از امو اولم یا دست داشتن امرایم طالبای قربان، ما در شکنجه طالب بودم. این در اول سنبولی پارسال ما را از خانه کشیدن امی طالبا. وزارت و ولسوال تیاگرد از ولسوالی ولسوالش دست داشت کلش امرایش، ما را از خانه کشیدن در نوال نمیده کدن سر ممیده کدن نال تکه تکه در خانه پلر مفتیدیم. از داران جای ما عرض کدم مریضه کدم نه کس صدای ما شنید. اینال محرم پیش از او موندم متکه و پرچه اینجا در خانه بیادر مستم. یعنی فیصله را یا میشمارا را که ایلان میکنه مگم دسترسی نمیکنن برشان. این اما قضیه ما 9 ساله 10 ساله قضیه است کمتون نیست. این بنام زرگون هستم. میتونین امرای وزی هم گفت بزنی که ما در این 9 سال عزیز یک ترورستا که حرکت میکرد طرف کابل روز دکاندار هست شو طالب بانمو کار کسی جد طالبا بلسوال قربان در گرفتن چی بود که خود ولایت یک گام داشت کلش نی دز داشت عزیز حرکت کرد توجه ما گفتم که اینمی فلان اومد زیر
چوکی موتر طالب آباد که در سر سواری رشانده بود. این امی رئیس همیت خودش دست داشت گفتم او را داشتها پایین میکنه.
زرغونه جانی
طالب را داشتها پایین که تو جانی فجاری روی که طرف کابل
بله.
با دروغ چوکی ها را کند گفت که این مشکل فامیلیست. مشکل فامیلیست خجالت بکشه. که اینال ورسوری سیاورت شما فروخته بی تخ بی تخ بی گپ بی سخان ویلا با تاسیم
طالبایش بله ستاس غشتن اتاو
اینالی قدیمه ما هزاران دفع ومی یک تا در سالم زنگ زدیم برسان کنین باز به اینمی نام ما زنگ زدیم
ستاس غشتن امو چی شد
شست هفتم زنگ زدیم
ستاس غشتن
دیگر روزتان روز خوب خوش برتان میخوایم که زندگی ما فقط از دست اینمی مردم تا باشدن
زرغونه جان
برونمو طالب پس گفت که اینمی زن بیادر شما را آوال داد که فلانه طالب میایا بگیریشه او را سه روز بندی کرد رشوت گرفت ایلایش کرد اینو مرسخونه کشیده سردندان ما میده کرده محرمان صاحبی کرده بس خلاص اینو بی از اون خو غیر از اون قربان اونو طالب کرد
من نظرغونه جان استاس خوشتن
از سوا از این جنایتکارا رشوت خور است
بله
محترم دیگه ما خیلی سر احساسات هستم ظلم ده زیاد شده دیگه روز خوب و خوش برتان میخوایم خدا حافظ بدار
بله زه فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه شریفی صاحب تاسې د زرغونی په نوم د یوې اورېدونکي ژغ واورېدی تاسې د دوی و دغه قضیه ته څه ویل غواړئ په جواب کې
تشکر برای عزیز سوال خواهر عزیز ما که تماس گرفتن و تقریبا یک بار شوهر کردم و شوهرشان وفات کرده و بار دوم شوهر کردم چون قانون در اینجا واضح است قانون مرد خشونت علیه زن البته که حق انتخاب همسر خود خانما دارن هیچ کسی اینا مجبور کرده نمیتونن که و زور بر شوهر بتن در یک موضوع و موضوع دیگه که موضوع مورد خشونت قرار گرفته اینا خشونت خود جرم بوده هیچ کس حق نداره در محل سکونت اداره دولتی یا غیر دولتی مستاد محلات عامه و سایت نقلیه یا سایر محلات مرتکب آن گردد در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می شود یا می گردد اینا می تونن که به سارموادی خشونت علیه زن در امو ولایت مربوطه که در ریاست سارموادی سیناب البته در در خود ولایت قرار داره عارض شوند و به موضوعشان انشاءالله رسیدگی صورت می گیرد
مننه شریفی صاحب فیضان صاحب وخت هم د برنامه لږ پاتې دی که تاسو په دې اړه وایئ چې دولت څنګه مرسته کولای شي د خلکو سره چې عملاً د دوی سره کومک وسی د دوی د قضیو په حل کې
مننه کوم البته د دوه یو خور یو ورور یو د قربان او یو بل د زرغونه جان قضیه مم واردله البته دیو د پاره یو قوی سیستم ایجاد چی چی ده اداهی پا برخه که او بل کم اداره عدلی و قضای اداره تو که باید ده خزو ده پاره ده خزو ده دوسیو ده دیو ده حقوق و ده یادی ده پاره ده دیو اغا عدلی و قضای که جاریز عرائز که گی ده دیو اغا اسنادونه ده چرل ده پاره یو قوی کار ورده و کلیشی په دغه شمیرې مفید دی چې دغه شمیرې ته زنګ وهي خو او د ګوتو شمیره په شمیره د بعض خلکو لپاره مفید دی چې هلته په خپله په مرکز کې اوسېږي او زر تر زره هغه مرجې ته لاسرسي ولري هلته لاړ شي چون د قرا او قصبات او ولسوالۍ ګانو لري پرتو سیمه دپاره دغه شمیرې داسې مفید اور نه دي چې په دغه شمیره زنګ وهي او دوی خپلې ستونزې ورسره شریکې تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي نو زما غوښتنه د عدلي او قضایي ارګانونه دا دی که خور دی که نارینه دی که ورور دی که په هره برخه کې خوشونه منی خوشونت دی که نور میراث دی که مهر دی که نور د خویندو او د ورونو قضیه دي نو باید دې ته په ډېر جدي او په درنه سترګه وکتل شي او د حل لارې ورته پیدا شي یو ښه قوي میکانیزم ورته جوړ شي او دوی ته د ښه کار زمینه برابر شي چې تر څو دغه دوسیه په ښه شان ته وڅېړل شي نو حق حقدار ته ورسېږي
ډیره مننه زاهده فیضان صاحب، همدار از د خپل میلمه حنیف شریفی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې د عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل دی، او مدني فعال زاهده فیضان چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خلکو ته د معلومات ورکړل. زاهده فیضان صاحب له موږ سره د تحلیل په برخه کې خبرې وکړې. اوس هم د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.